شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. احمد تکل نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورو. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث مې راوي چې کوربه اسدالله لودین ده.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د کووید-19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند وایي چې څو نړیوالو موسسو په بېلابېلو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت منلی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق پر ټویټر لیکلی چې د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندې د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې ګمان کوي دا به بالستیک توغندې وي. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاس لرلو تور ولګاو. د تیرې جمعې په ورځ دې سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شند کړي وو. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو څوونیو کې د بیلاروس او پولند لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته په لسو الوتنو کې هیواد ته راستانه کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبرې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې له مخې د دوی د طب، ټکنالوژۍ، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوي کارکوونکي به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. پښتنه داده چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی؟ بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان خو هم په ښکارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي. دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیله ونک حمات وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خو حاکم شوی دی، سننګونې مخته متوجه دی. افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلکو سره بد تعامل وکوي، خو بالاخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لاړل، وطن پرېښودو په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفې په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزه شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې په داس وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربا د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترکمنستان، ازبکستان، چین او نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لویې پروژې بحث شوی و په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړنې لري، د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو په برخه کې، د مالی برخه کې، هماغه څه چې پخواني موجود
بهیر صاحب تاسو هم تقریبا دغه دریس سره موافق یی چې طالبانو ویلی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلی دی چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مو ودان. راځئ چې د معیار صاحب د سر خبرې هم واورو. معیار صاحب، تاسو څومره موافقی؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه محترم بلمتا او درنه اوریدونکو ته. قدرمنه، زه څو نقطې واړم واضح وایم. اوله مسئله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامی د پاکستان حکومت باید دغه به تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي. دا یوه مسئله. بله مسئله د کوم مسئله چې د نوم د بحث په اړه ده، دغه د عمران خان د کوم خبر
بهیر صاحب زموږ غوړې فکر کوم بهیر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. ښه، تاسو ته به بیرته راوګرځو. معیار صاحب سره اړیکه پرې شوه. بهیر صاحب، تاسو را سره یې، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې معیار صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې.
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی و اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه و باندې جنگ و، امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوی چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې واړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلبه باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې چې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی، هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
مختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو، یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دی راوستي، موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په رضاعت کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې له تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه ده رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې، د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه وي.
سلامت اوسئ. بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب، تاسو هم تقریبا همدې ټکي ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنی سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کړی ول شي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبان او د عرب منځ او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلی ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا د غیر متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام ومومي، یعنی پاکستان به یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبوي.
مایار صاحب سره فکر کوم اړیکه لنجمنه ده، ځکه همیشه هغه شمیرې چې د افغانستان سره اتصالات شمیرې وي کله کله له ستونزو سره مخامخ کېږي. هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ټینګه کړو د بلې لارې نه یا بلې شمیرې نه. بهیر صاحب، موږ تاسو په بحث ته ادامه ورکوو. له افغانستان سره متاسفانه په اړیکو کې کله کله دا ستونزې پېښېږي. اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبانو رد کړي ده، که لږ ذره بیکګراوند ته د بهرنیو متخصصانو لاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته. که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کادرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې موږ په اداري برخه کې کوم کار چې شوی دی په هغه کې امارت وکولی شوی چې کدرونه پیدا کړي او خلک وګماري او خپل مخته یوسي. دا چې افغانستان پر دی په دې کې لږ شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هڅو بهرنیو اړیکو ته د بهرنیو سلاکارانو یا د بهرنیو متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال زموږ د کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتیانو د هغې بیرته په پښو درو هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دته په دې اساس عمل وکوي چې دنیا اول متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته موږ دې ته ضرورت لرو. افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت پیدا وي چې د همغې کمپنۍ او د همغو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري برخه کې پوره کار شوی دی چې هر وزارت په یوه سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستمونه سره. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه هم وکوي ډیره د واقع سره نه ځي. دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو پراختیا رامنځته کیږي، نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران نه کومک وغواړو. راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله در وړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضح ده چې د موږ ګاونډی ده، خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان دپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تینه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو، مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولی چې یوه ملي اجماع او یوه سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو. دا یو بل ناورین و یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارت فکر نه کوم چې من حیث افغانان، هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارت د پاکستان جنگ تر سیوري لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق زه کنه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشرانو د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. دوی مشران یې وژلي دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې هدید کړي.
بحث مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهیر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لکه چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین ځي دومره په وړاندې حساسیت نه پارېږي که مثلا د ترکیې نه ځي یا له بل کوم هېواد ځي، حتی لویدیځو هېوادونو نه که ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډېر راپارېږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کادرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبوي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کېږي، دوی کولی شوای چې دا کار مخفی ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وري. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري؟ هغه دي مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته، یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه کچیر موقف دست نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلی، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله صحیح ده. د کادرونو په بس کې کچره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسان خپل په لوړ کیفیت ډیګریانه اخستی دي هغه راغلي دی خپل. یعنی مونږ دغه ټول کادرونه چې اوس په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% دی مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب وو. یعنی زه ما خبر تکرارم چې مونږ د کمبود سره مواجه نه یو، یعنی بحران دی هغه د کادرونو، برعکس مونږ د ډیروالي د بحران سره مواجه دي.
نو ما یو څه فکر کوم عمران خان یا نور پاکستانی چارواکي خبر نه دي چې دغه سې کادرونه په افغانستان کې شته، او یا هم خبر دي خو غواړي چې د هغوی په کادرونو سترګې پټې کړي او نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې تشه ده. دوی باید پکې کار وکړي چې په ځای کې ځکه چې ګاونډای ده، ممکن اول حق هم د دوی وي.
عمران خان یو سیاست مدار ده، او د دې کوم خارجي سیاست چې ده هغه دستګاه ډیپلوماسي دي چې ده په سلګونو افغانستان شناس د دکترا په کچه لري، هغوی ښه صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې د پاره ویلي وي چې هغوی واقعا د کادرونو افغانستان ته راولېږي. زه هم ده په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقې په سطحه نړیوال په سطحه دلته ځان هغه مهم وبولي او دوی ځان لوبغاړي وبولي. داسې یوه مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده. د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه، په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې دوی بهرني مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبي په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغې نه په اجناسو کې یا په اشخاصو کې واردات او صادرات وشي. دا یو طبیعي مسله ده.
بله بهیر صاحب، زما غږ اورئ؟
بله
مننه بهیر صاحب تاسو را سره مایر صاحب سره بیرته بحث ته ادامه ورکو. بهیر صاحب راځي تاسو ته په دې به خبرې وکړو چې دا مهال د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته مایار صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی، تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا مهال په ظاهره د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د سټیج نه دوی وغوي دنیاوالو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمایندګي وکوي او د دوی د لیدلوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي، اسلامي امارت هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډیو تشویشونه را پکې د هغوی تشویش ته ځواب ووایي. د قطر پروسې دا ثابته کړله چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډېره مخه ونیوله. پاکستان ونه شوی کولای، کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یو ځای رسېدلی وي، خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه وو. په پنډۍ کې حکومت اعلانېدل، پېښور کې حکومت اعلانېدل، اسلام آباد کې به حکومت په شکل باندې توافق کېدله. برعکس اوس د پاکستان سنګیز تعامل او یا دا چې دوی د حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرانس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وي چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د افغانستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید په هغه باندې تمرکز وکړو، هغه دا دی چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې اوسېدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارت دی ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري. دا باید ومنو موږ چې د یوه معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو. زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو مخې نه رد کړو، دا هم د حل
نه دی. وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي؟ په دې به لږ وروسته تم شو. راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د دې وړاندیز په اړه ازادي رادیو ته کړی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی د مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافی متخصصین او کادرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کادرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپله شخصا د پی ایچ ډی تر کچې پورې لوړې زده کړې لرم، ترڅنګ یوولس کاله کاري تجربه لرم، همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه چې دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد شي هیچ چا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل شي.
بهیر صاحب او معیار صاحب دا خبرې مو واورېدې. راځئ اوس لاند په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته وویلې، د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي، خو کله نا کله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرس خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم ساري، له ګاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
من اسلامی امارات خپل ژمنې کړې دي او دنیاوال سره هم کړې دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړې دي. تر ټولو مخکې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي، چې اسلامی امارات د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم نه راغلی. دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنه یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي او د دواړخیزو د احترام او د نه مداخلې په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادرو په برخه کې وي. د پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
و. یعنی بهر سے تاسو وایئ چې را دي شي، اما باید د دوی د راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه. د بحث د پای شي بوته رسیدلی و. د معیار صاحب نظر هم اورو. معیار صاحب، څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید دغه خپل بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
په لاندې ډول څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنې په ځواب کې، یو اسارت دی، یو رابطه ده. رابطه د هیوادونو منځ کې یوه طبیعي مسله ده. اسارت چې ده یوه مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي، د ملت اساساتونه پورته کیږي. دلته یو باریکي او نزاکت ده، غده چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و. اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د ته آماده نه دی. هغوی فکر کوي چې د رابطه مردوده ده. په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا نه دی د مسلې سره. حال ده چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده، لکه بهیر صاحب چې مخکې ورته اشاره وکړه. رابطه په طبیعي ډول باید هغه ولري. د یوې نقطې سره دلته زه موافق نه یم. پر دغه بینالمللي روابط چې دي یا خارجي سیاست چې ده، بینالمللي فضا شه دلته یو اخلاق لري. یو هیواد د بل هیواد په نمایندګي خبرې نشي کولای، ځکه هغه بل هیواد د تیجه نشته، پاکستان یا افغانستان نه. د دې په نفع خبرې کولای شي. یعنی که چیرې پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کوي چې د افغانستان په نفع کوم پیام ورکوي، ولې موږ اساسیت وښیو؟ موږ وایو تانه مننه، خیر اوسې. یعنی دا په دې مانا نه ده چې دلته موږ نه هغه شوی، یعنی د موږ په نمایندګي خبرې شوی ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډېره منفي بافي ونه کړو. یو دی هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف بله چې په قبلي نظام کې ډېر وکړو، اوسني نظام کې په دې کې شک نشته چې په بل نظام کې نه تنها د پاکستان، د نړۍ د حضور، دلته د پاکستان حضور
پزراو پاکستانی عملا په افغانستان کې په کابل بانک په دې ځای کې دلته شتون درلود، د کار کوو، استخباراتي کارونه به یې کول. یعنی اوس یې که موږ وګورو، یعنی دغه نفوس، پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل ته رسیدلی.
طالبان په ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایار صاحب، ډېره مننه، بخښنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسېدو دی. سلامت اوسئ. ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو، د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایار صاحب څخه ډېره مننه. ازادي راډیو اورې زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوریدونکو، تاسو د دې بحث تکرار سبا په همدې وخت کې د ماسپښین له 12:30 تر 1 بجې په همدې وخت له ازادي راډیو نه اوریدلی شئ.